د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لرې کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه لس سلنده زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2000 کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته کېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ځوان فکر پیلېږي، خو له هغه مخکې ننګرهار ته ورځو او په دې ښار کې د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه جزئیات درکوو. ناپیژندو وسلوالو نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درې تنه واکسیناتورانې میرمنې ووژلې. د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې وژنو د عملانو د موندنې لپاره هڅې پیل شوي دي. له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، نامعلومو وسلوالو نن د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې مجبور آباد سیمې او د اوومې ناحیې په دوو جلا پیښو کې درې واکسیناتورانې په ډزو سره له ځایه تښتېدلې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل خبرو کې وویل چې دغه پیښه په څلورمه ناحیه کې یوه واکسیناتوره وژل شوې ده او په اوومه ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې په یو وخت کې دغه پیښه ترسره شوې دي او وژل شوې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړي چې انسانیت ته کار کول د دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او د دوی راتلونکي ته توجه وسي او راتلونکي کې د پولیو د مرض څخه دوی وساتل سي. اما متاسفانه نن د انسانیت دښمنانو او د افغانانو دښمنانو دوی په ومه او همدارنګه څلورمه ناحیه کې دوی هدف وګرځول او دوی په شهادت باندې رسول دي. موږ په حدود د شپږ زره پولیو کارمندان په ننګرهار کې کلو بانډو کې ګرځي او دوی د سیاست څخه لري دي، دوی حتی حکومت نه لري دي، ایواز انسانیت لپاره کار کوي او همدارنګه ماشومانو ژوند ژغوري. موږ امنیتي ورګانونو ته مي هدایت کړی ده، پلټنې پیل کړي دي، کله چې نور جزئیات ترلاسه کړو، معلومات ترلاسه کړو، تاسو سره به شریک کړو.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل که څه هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د دغه پیښې عاملونو پسې پلټنې روانې کړي، خو ښکاره دا ده چې تر دې دمله د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او څوک نیول شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د مارچ په 9 نیټه د پولیو ضد واکسین د هیواد په 22 ولایتونو کې پیل شو. دغه راز د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایان ډاکټر مجروح د کورونا وایرس د بحران په جریان کې له پاکستان ویل چې دغه وایرسونه لا هم په پاکستان او افغانستان کې شته او افغانستان هم د پاکستان لارې دغه وایرس صلاحیت کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د ازادۍ راډیو د اونیز پروګرام. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ځوان فکر اوریدو ته بلنه درکوم.
ځوان فکر له ازادۍ راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په همدې لا پیلو د دیونه د ځوان فکر خبرونه. قدر من اوریدونکو د افغانستان د ځوانانو عالی شورا د یک شنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. د شورا ټول 15 انتخابي او انتصابي غړي لري چې حکومت ته په بیلابیلو مسایلو کې مشورې ورکوي. دا چې د شورا کار به څومره ګټور او ارزښتمن وي او جوړېدو ته څومره اړتیا وه، په دې اړه د ځوان فکر په دې خپرونه کې غږیږو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د ځوانانو د عالی شورا غړي سایره سلیم، د ځوانانو د قونو فعال صدیق دقیق، او د ځوانانو د حقونو یو بل فعال، او د ځوانانو د موینیت مخکنی حقوقي رئیس ښاغلی ودود حفان. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نه هم د دغه شورا د کارونو د تنظیم له ادارې یو میلمه ولرو، خو له ډیرو هڅو باوجود څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. درنو میلمنو ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو په سر کې به د اغلی سایره سلیم وپوښتو، خو تخنیکي امکار وایي چې تر اوسه پر اغلی سایره سلیم او ښاغلی صدیق دقیق له خبرونې سره نه دي وصل شوي. ښاغلی ودود افغان را سره دی، د ځوانانو د حقونو فعال او د ځوانانو د مهنیت مخکنی حقوقي رئیس. ښاغلی افغان، ښه راغلاست خبرونې ته. مهرباني وکړئ له تاسو اورو کومه د ځوانانو عالي شورا چې د ولسمشر لخوا څو ورځې مخکې پرانیستل شو، د دې په مؤثریت باندې کراته ووایي او څومره اړتیا وه د دغه شورا پرانیستې ته. بله،
مننه تورمان ستاسو او ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مخکې دې نه چې ستاسو غوښتنې ته راشم، خبر دی چې د مقدمې په باندې ځوانانو وضعیت ته یو څه اشاره وشي. خامنګ تاسو په ټول په دیوان کې چې افغانستان د نړۍ یو ځنۍ هغه هیواد چې ځوانانو تر ټولو ډېر شمیر لري، او په هر لس وګړو کې یو تن ځوانان دي. ځوانان د هیواد پرمختګ لپاره یو لوی ظرفیت دی چې د فکر او ځواک څخه باید ګران هیواد افغانستان د آبادی او ولس ته د خدمت لپاره اعظمي ګټه پورته شي. که د ځوانانو د انرژي او له فکر له سره زرم پوره د پوره استفادې میکانیزم رامنځته نشي کیدای شي، د هیواد او افغانانو د دښمنانو لخوا په منفي او کګو لارو سره وکارول شي. په دې تور سره پوهیږو چې ځوانان پیاوړی فکر لري، ځکه چې انسان د ځوانۍ پر مهال هم جسمي قوت زیاتېږي او هم همدې ترتیب سره فکري قوت زیاتېږي. نو ویلی شو چې دوی د هیواد په ټولو رغونکو او جوړونکو چارو کې ونډه یې کارند څرګندېدلی شي. دوی د هیواد د اجتماعي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ثبات ټینګېدو هغه اصلي عاملان ګڼل کېدای شي، او د دوی په ملاتړ سره د نظام ستنې پیاوړې کېږي چې دوی ته دغه زحمت او چارواکي متوجه شي. بله خبره دا ده چې ځوانان د هیواد په دغه وروستیو ستونزو کې چې موږ تاسو دغه څه باندې څلوېښت کلونو راهیسې ګاو یا په ځانګړي ډول که موږ دغه 16 کلونو وروستۍ ستونزو ته اشاره وکړو، دوی په دغو کړکېچونو کې په شعوري ډول اخته نه دي. نو موږ ویلی شو چې دوی د ملي حاکمیت او د خاورو د بشپړتیا او خوندي ترتیب سره د ملي یووالي د ټینګېدو په برخه کې دوی کارنده نقش لوبولی شي. که موږ د ځوانانو د عالي شورا په ارتباط باندې سره وغږیږو، خام د تاسو مخکې چې د خبر تراشم دې ته اشاره کوم، هغه څه چې لازم ده ځوانانو ته پوره توجه په افغانستان کې نه ده شوې. دوی د تعلیم، کار، روغتیا او تنظیم په برخه کې لوی ستونزې لري. البته تنظیم مسله ډېره زیاته مهمه ده چې دوی یو منظم سازماندهي باید رامنځته شي. او بله خبره دا ده چې د یو فعال اداره د افغانستان د حکومت چوکاټ کې، په مجموع کې د دولت چوکاټ کې د یو فعال اداره دوی کولی شي د ځوانانو دغه ستونزو او د دوی د غوښتنو ته ځواب وویل شي. متاسفانه هغه یو اداره هم نه ده رامنځته شوې که موږ د ځوانانو د مهنیت ته اشاره وکړو. ځوانانو مهنیت په متاسفانه د ادارې تشکیل ستونزې شته دي. مثلا د دوی دغه رول په دې باندې سړی نه پوهېږي چې دوی پالیسي جوړوونکي دي او که دوی تطبیقوونکي دي. دغه رول باید دوی مشخص شي. او بله خبره دا ده چې با تجربه مشرتابه دغه ادارې لپاره ډېر زیاته مهمه ده. څو چې دغه مسایل د پام ونه شي، ګمان نه کوم چې موږ د ځوانانو په اعتبار باندې داسې پروګرامونه دا عملی کېدو هغه
بلې خغله افغان له مقدمي مننه فقط قدرت وې چې مشخص په پښتنې تکراش چې دغه ځوانانو علي شورا جوړېدو ته څومره اړتیا و دا به څومره غیزمنه ثابت شي تمامو بشي
ځوانانو د علي شورا جوړېدل خو ځکه شخصا په نیک فال باندې مسمه ده په کوم په دې ته باز باندې کار شوی او چې دې بیا تاسو غوښتي وو د برنامه په وګړو کې و د پروګرام په وګړو کې به په غته اشاره وشي خو اوس مهمه دا ده چې ځوانانو د سیاسي استفادې یا د سپنتوک په باندې د دوی نه د استفادې دغه ذهن باید بدل شي برعکس د ځوانانو د ستونزو د غوټو د سپړ کېدو په قدر باندې سیاسي اراده باید رامنځته شي دغه سیاسي اراده په دې معنا باندې نه ده چې دوی نه سیاسي استفاده د وسیلې په باندې کار وختل شي بلکې د سیاسي ارادې نه د ما هدف دا ده چې زعامت حکومت موږ د سیستم باندې نه چې ته ورسیږي چې د ځوانانو د ستونزو د غوټو د سپړلو لپاره باید وي سره مټ راوند غاړي که چېرې مشخصا د شورا په ارتباط باندې خبرې وکړم اړتیا شته ده دا خبره ده چې د ځوانانو په ارتباط باندې په مجموع کې د ځوانانو نوراخوا د ملي کچه د هیواد په ارتباط باندې تصامیم نیول کېږي او په آخر په دغه تصامیمو کې د ځوانانو د ورګډېدو یو میکانیزم یا یو شکلي میکانیزم کاغه فکري میکانیزم دا باید رامنځته شي اوس مهمه دا ده چې د دې شورا نه هدف چې دا د کوم هدف خاطر باندې رامنځته شوی ده دوی څو غواړي د شورا نه یعنی اړتیا پیښیږي مثلا که چیرې دا د ځوانانو د عالي شورا د چوکاټ پر چوکاټ رامنځته کېږي که دا د ځوانانو لپاره یو مؤثره اداره رامنځته کېږي دا ښه خبره ده اوس مهمه دا ده
بلې
څنګه د ځوانانو په ګټه استفاده کېدلی شي
مننه افغان چې بیا هم تاسو راګرځو له نیک مرغه زموږ نور مېلمانه د ځوانانو د عالي شورا غړي ښاغلي سیره سلیم او دغه شان د ځوانانو د حقونو فعال ښاغلي صدیق دقیق هم راسره یو ځای شوي دي ښاغلي سلیم غوښتل مو اول کې تاسو خبرې واورو خو ستاسو تلیفوني اړیکه راسره روغه نه وه مهرباني وکړئ تاسو دغه شورا غړي دغه شورا په اړه یو څه معلومات مونږ ته راکړئ کومه د ځوانانو عالي شورا چې جوړه شوې ده
ډیر زیاته مننه سلامونه نیکه هلی تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته په سر کې بزدا وایم د ځوانانو د عالی شورا د جوړښت په اساس باندې چې د پسته ډول باندې رامنځته شو په ټول افغانستان کې د ځوانانو عالی شورا چې ډیر زیات مشکلات او ستونزې وي چې څه ډول باید جوړ شي او په دې باندې تقریبا 15 کاله چې کار وشو د رضاکار شبکې له لوري چې تر څو په اصل کې او په عمل کې یو داسې یو شورا جوړه کړي چې تر څو وکولای شي چې نه یوازې د نوم او هغه د رسمي ادرس د نه لرلو په صورت کې دوی نه شو کولای شي د دولتي اداراتو د سار لپاره کار وکړي بل اخر رضاکار ټولنه په دې وتوانېدل چې د ځوانانو عالي شورا جوړه کړي د اتو زنونو نه چې د لومړی د ولسوالۍ په سطحه باندې انتخابات وشول او بیا وروسته د ولایت په سطحه انتخابات وشول خپل د ولسوالۍ د کاندیدانو ترمنځ بیا وروسته د ټولو ولایتونو ترمنځ او د زنونو ترمنځ انتخابات وشو چې له دې ډلې څخه د هر زون په سطحه باندې یو خزینه او یو نارینه نوماند وغه استاد موږ د ځان سره لاره په دغه د ځوانانو پالي شورا کې د ځوانانو عالی شورا چې نه یوازې دا چې د اتو زنونو استاد لري د ځان سره شپارست نغړي د دې ترڅنګ د ټول نړۍ د پنځو قارو څخه عادت نه افتخاري استاد هم لري چې هغه په بهر کې د افغان ځوانانو نمائندګي کوي او همدارنګ د اقلیت لرونکو استاد چې د دې ترڅنګ د کوچیانو استاد دي د معلولینو استاد دي او همدارنګه د دینی کډرونو استاد دي او همدارنګه د اقلیت لرونکو وګړو استاد دي چې دا ځوانانو شورا په دې بنیاد باندې جوړه ده او هغه رسمي افتتاحي چې خوشبختانه د یکشنبې په ورځ باندې وشوله د ځوانانو عالی شورا چې مختلف دندې او صلاحیتونه لري چې د دې ترڅنګ به د دولتي اداراتو نظارت د هغوی د بودیجو نه نظارت د طرحو تصویب او همدارنګ د نورو هغه کړو رضاکار فعالیتونو او د ځوانانو ترمنځ منسجم کېدو لپاره یو ښه درس دی چې ځوانان کولای شي چې لدی ادرس په ښه شکل باندې مخکې لاړ شي او هغه څه کړنې او هغه کومې طرحې چې دوی د ځان سره لري چې نه یې څه کولی چې په یو ډول نه شکل د اشکالو دوی مخکې لاړ شي او دغه خپلې طرحې د ځوانانو تر منځ عملي کړي. د ځوانانو عالي شورا هغه یو فرصت دی چې دوی وکولی شول چې په ټول افغانستان کې د ځوانانو تر منځ یو متحد ټیم جوړ کړي او په ټول افغانستان کې ساري.
مننه کدار ته وای چې ستاسو نه علاوه په دغه شورا کې د جنو شمیر نور څومره دی؟ په څومره شمیر سره جنو دی؟ دغه 15 کسانو کې او په څومره شمیر سره الکان د جنو ونده خره غوښنه ده؟
د انجنو وند په دغه برنامه کې خوشبختانه باید زه وایم چې خدا که هم جندر تک ته لشي دی رئیس جمهور ولسمشر محمد اشرف غنی واقعا دغه برخه ته ډیر ښه نظارت کوي چې خپل به د هیره د نیوي چې د ځوانانو علي شورا به خپل د رئیس جمهور د نظارت د لاندې تر سره کیږي. د هغه دغه کړنې او فعالیتونه چې دوی به درې میاشتې بعد چې خپل هغه ناسته د ولسمشر رئیس جمهور سره لري چې دا باید زه ووایم په دغه برخه کې د ښځینه ونډه ډېره زیاته مهمه ده. او خوشبختانه باید ووایم چې مساوي ده د ښځو ونډه که موږ وګورو چې په دې 14 تنو کې د 8 زینونو نه موږ سره 8 نارینه دي، موږ سره 8 ښځینه هم دي. همدارنګه که په موږ په انتصابي غړو کې که په افتخاري غړو کې موږ وګورو د افغانستان د نړۍ د 15 قارونه که موږ وګورو په دې کې زموږ سره د 3 نارینه دي، 2 ښځینه دي. همدارنګه په انتصابي غړو کې که موږ وګورو موږ سره 4 ښځینه دي، 3 نارینه دي. همدارنګه په انتخابي د زنونو په سطح باندې چې کوم زموږ استازي دي په دې کې هم موږ سره په مساوي شکل باندې چې ټوټل دغه ټول 23 نفره کیږي زموږ سره په دغه ځوانانو پالي شورا کې د افتخاري انتصابي او انتخابي غړو په ګډون باندې چې واقعا د ښځو شتون په کې ډېر د پام وړ دی. او خوشبختانه موږ باید دا ووایو چې دلته د جندر د مراتبو تر څنګه پورې ښځینه ته ډېره زیاته ونډه ورکول شوې ده تر څو دوی وکولی شي نه یوازې د ځوانانو لپاره، د هغه زموږ د ښځینه قشر لپاره چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې دي دوی فعالیت کوي او کار کوي. او یو بل ښه خبره زموږ دپاره چې ډېر ویښوونکی دی هغه دا چې د ځوانانو په عالي شورا کې د ولسوالیو په سطحه، د هغه ولسوالیو په سطحه چې خصوصا زه خپله د ننګرهار شاهده یم چې هغه ولسوالۍ چې ډېرې نام نه وي لکه د سپینغر ولسوالۍ، د خوږیانو ولسوالۍ، د شینوارو طرف ته چې یوازې هلته موږ یوازې د جګړې خبرونه اورېدلي، ولې خوشبختانه د ځوانانو عالي شورا په دغه ډول باندې عامه پوهاوی د خلکو ترمنځ جوړ کړ چې ښځینه زموږ خویندې وتوانېدلې وهڅېدلې چې راشي او په دغه برنامه کې برخه واخلي او د ولسوالیو ترمنځ چې هغوی دغلته په ولسوالیو کې نوماندې وي کامیابې شوي او د ولسوالیو په سطحه باندې دوی استازي دي د خپلو ولسوالیو.
مننه اغلی سلیم، وروسته بیا تاسو ته راشو ستاسو د نورو کارونو په اړه چې اوس پلانو پروګرام بم څه وي راتلونکي په دې اړه بم خبرې وکړو. ښاغلی صدیق دقیق هم را سره په کرخه دی، هغه ته هم ورزو، هغه هم پښتو. خو قدرمنو اوریدونکو 0902 او 0909 د هم د تلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولی شئ د ځوانانو د عالي شورا په اړه که له میلمنو څه پوښتنې لرئ، نظرونه لرئ، دا هم را سره شریک کې تاسو هم د خبرونې برخه یاست. خو اوس ښاغلی دقیق تاسو راځو کدار ته ووایي چې د دغه شورا له پرانیستې تاسو څونه خبرې او د دغه شورا په اړه مو نظر څه دی؟ په تیره کې هم د ورته شوراګانې شاید جوړې شوې وي که نه وي جوړې شوې، څومره دغه شورا جوړښت ګټور او اغېزمن ګڼئ؟
سلام فرمان صاحب، زما غږ
لرئ؟ بله بله مهرباني.
سلام فرمان صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او اوریدونکو ته، د ځوانانو عالي شورا په اړه وړاندې نه ډېره خوشبیني پکار ده زما په نظر او نه ډېره بدبیني. بهتره دا ده چې موږ دې ته وګورو چې دا کوم اساس رامنځته شوي. په دې خو پوهېږو چې د ولسمشر فرمان رامنځته شوي او مهم تر ټولو د دې نقش دی چې دغه نظارتي نقش لري، اجرایوي نقش لري. د دې دا ماهیت شی ده، د دغې به له نورو اړونده ادارو سره کاري اړیکې په څه ډول وي، څومره مداخله کولای شي، یوازې نظارتي به وي؟ د دوی یعنی په ټوله کې د دوی نقش ډېر مهم ده. دوهم دا ډېره مهمه ده چې دا یوې کومې ستراتیژي په اساس رامنځته شوي. مخکې مو د ځوانانو پارلمان درلود، د ځوانانو مینیت په چوکاټ کې هغه ستراتیژي ما لوستی و تقریبا هغه له 2014 تر 2018 کال پورې څلورو کلونو لپاره جوړه شوې وه او هغه د کاغذ په مخ یو ښه سند و. متاسفانه هغه تصدیق شوې نه وه. بیا چې څومره زه معلومات لرم د هغه لکه چې دوام یا له 2013 په هماغه نقش باندې په هماغه ډول سن تطبیق شوې نه وه. د مخکې تګ لپاره څه نه و شوي. له 2013 تر 2022 پورې وغځېده، خو په دې منځ کې اوس دا د 2023 لومړۍ میاشتې دي او موږ یو نوی جوړښت وینو د ځوانانو عالي شورا په نوم. په ټوله کې دا ښه ده. لومړی دا ده چې دلته د ځوانانو ترمنځ یو شبکه سازي کېږي، هم د ولسوالي په کچه، ولایت په کچه، زون په کچه او په ملي کچه، او همدارنګه د فرصتونو او ننګونو فرصتونه له یو بل سره شریکېږي او د ستونزو لپاره کار کېږي. خو تر ټولو مهم دا ده چې د دغه لومړی د دې په کوم ستراتیژي په اساس دا جوړه شوې، دوهم دا چې د دوی نقش څه ده، څرنګه به دوی کار کوي، دا د دې موږ ته ښیي چې دا به څونه مؤثریت ولري. نورې خبرې هم پکې دا دي چې مثلا موږ د عالي شوراګانې نور هم لرو، اقتصاد عالي شورا، فرهنګي عالي شورا، هغه یو د کابینې غونډې کېږي او ډېر مهم تصمیمونه نیول کېږي. دا هم معلومه نه ده چې آیا دا هماغسې یوه شورا ده، خو په تېره کې موږ د ښځو په نوم عالي شورا هم درلوده. ډېر تر یو حده فکر دا ده چې دا به په دې سیاسي شرایطو کې په بدلونونو کې او خصوصا سولې په خبرو کې د ځوانانو له ادرسه د یو غږ ادرس وي او د ځوانانو د حقوقو او په ټوله کې ممکن د حکومت تر یو حده هدف دا هم وي چې د حکومت لپاره ځوانانو ملاتړ له دې ادرسه جلب کړي او دغه وکړي. د حکومت په دفاع کې تر یو حده د ځوانانو غږ منسجم کړي او انعکاس ورکړي. د ما په نظر که چېرته له دې استفاده وسي، ځینې ښه فرصتونه ممکن ولري پکې وي او ترلاسه شي او ځینو ستونزو په حل کې مفیده وي. خو که چېرته دا مقطعي وي او داسې ډېر سیاسي رنګ ولري، بیا فکر نه کوم ډېر مفید.
مننه دقیق صاحب. ستاسې ځینې خبرې ممکن چې اغلې سلیم یاداش کړي وي، وروسته به په دې اړه وضاحت ورکړي چې کوم څه چې ستاسې غوښتل په هغه اړه مو وویل، نو اغلې سلیم به یاداش نیولې بې له شکه. بیا به هم خپلو مېلمنو ته راځو، انشاءالله پوښتنې به ورڅخه مطرح کوو. خو اوس اورېدونکو وار دی، قدرمنو اورېدونکو، تاسې کولی شئ په همدې موضوع د افغانستان د ځوانانو عالي شورا د یکشنبې پورس د جمهور رئیس محمود اشرف غنی لخوا پرانیستل شو چې 45 انتخابی او انتصابی غړي لري له ټول افغانستان، چې دا حکومت تبدیل بل مسایلو کې مشوره ورکړي. نو په همدې موضوع باندې ستاسو نظر هم غواړو، که څه پختن لري له درنو مېلمنو هغه مطرح کولای شي. 0922255 او 0995 40 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. یو اوریدونکو را سره پدې کړي، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مسا
مېلمن ویلای ته خبرې کوم؟ ما خبر برابر ده د ځوانانو.
خپل ځان کراو پیژنې په لومړی کې وبخې.
آی سالم.
مهرباني وکړئ.
ما دا ول مال سره خو په دې نه پوهې شه د اشرف غنی اکا د چې د پاره راغوستي دي دا ځوانان بل خو د افغانستان خلک کینې ځوان ته دغه نظر نه ورکوي لکه سپین ږیرو ته که برابر د جوړې د روغې د پوینې ځوان دونه پوینه زما په فکر نه لري. خو بیا هم ښه دی پښتنو مشکل دار چا سره ښه دی ځوان چې د پر دې ځای سپین ږیرو راغوستي وای، پوه خلک راغوستي وای، ملایان راغوستي وای که برابر د جوړې وای. که بله خبره خو هغه ته نه خبره ده، هغه بیا د شخصي کاري په خو موږ نه به پوهېږو. ما ورته د افغانستان خلک مشر سړي ته ډېر قدر ورکوي، سپین ږیرو ته ډېر قدر ورکوي، عالم ته ډېر قدر ورکوي. که د جوړې په بستر وای دا خلک ما په فکر دغه مهم و چې د راغوښتي وای مشوره ورسره کړې وای.
ها مننه مننه کور ودان استاذ خپل نظرو قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ د ځوانانو د لیشورا د جوړېبو دوه پاره زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. بیا هم اوریدونکو کې را سره بل مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني څوک لکه مسه
پرمان سلامونه تاسو ته او تاسو ملونو ته خپل وایم دی را
خپل واکس اپ میرے بنیو کی
زما د ملمنو صف یو نظرم درم یو سوالم درم یعنی حکومت چې ګوره فرمان څه خپل ځواني ما کله سنون ته کی او د سوراګان د فوز دا کی او د ځوانان دا کی د تجارت د فوز دا کی د سنسر دا کی د ځوانان دا کی پاره خپل پر لارې زی خپل حکومت خبر نه لیدا پر کوم لارې لاړ چې وکړي چې ونه مثال په یوز په اسلام کلا کې البته ور لګن کې ور لګي چې حکومت کوم څه ونه کې وی خپل درک نه لري چې پایله څه اوس وی خپل درک نه لري چې ما څه کوټه کې ما د دې ملمنه څه سوال دی ځوانان څه سوال دی تاسو په مشورې ورکړه سوال خو دا اجازه سلام علي ځوانان مشورت بوقات من جب ما غزوانا نے اکاکلی خود پخواست بنے یہ وست کل دفضنے انتخابات ہو گرہ چی پستانا وجل کیزے بمبارم پر کی مکتبو سے ما چی او وجنی ان پر رسا ملتوائی او بر تو دے خبر تغوار نمنا نسی داو پستانا وچی دوانے دے او آت پچھے تی اکشان آوا انا پرون د ځوانان د پروګرس فکر بوتي اج فرمان صاحب
مننه خپل واکسب تاسو په ختنه واکسب من باندې ان شاء الله ورته جواب ورکي. یو بل اوریدونکو هم را سره ده دا به هم واخلو به بل ملوت ورشو بل مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
سلام انا نه کې د تاسو اوریدونکو تاسو ته ورته کارکونکو ته زه صاحب کناډا صاحب ته کناډا صاحب ته ماښام
ها مهرباني کناډا صاحب
خوشحال مدا خیستہ موزوں کر اشارہ ہو کر الحمد للہ مسلمان میں مسلمان انسانانی سڑے کی چاہے امر تلوی اختار تو رسی گرو مسلمان تاریخ ہم افغانستان کی لوب جوڑا شوی دا پہاڑ سر مانے خوران مری اور ڈری دی اور ٹپا دی استعمال کی جمع پر نظر مانے دا خوب بداو بداوی چې هر ځوان خپل کور ته وګوري او خپل کور حفاظت وکړي د ځان حفاظت کې نه نه انداز ولا لګا ټول جهان نن ځوانان ته بل لاړی سړي ته دی غونډه مې څنګه ونه کې په ځوونه دی او هغه حرکتونه دي زه دې چې نه ګاملو کې بد عمل سره او دا غونډه خو لا خو په سي بابا د طرف ول دي اوري
اور مور مور بل
پلار امور کو
مننه مننه. افغانستان هم د ټولو ځوانانو ګډ کور دی او دې ته به بېله شکه چې کار کیږي او باید پام ورته وکړي. هر څوک ځوانان په خپل برخه کې خپل رول باید ادا کړي. اغلی سایره سلیم تاسې د اوریدونکو پوښتنه هم واخیستې او د ښاغلي دقیق خبرې مو هم شاید یادش کړي. مهرباني وکړئ تاسې اورو په دې موضوعاتو په اړه.
د صدیق دقیق صاحب د پښتنې په جواب کې باید دا وایم چې د ځوانانو عالی شورا لکه د نورو شوراګانو په پرتله باندې دا یو ډیر زیات متفاوته ده. که څه موږ وګورو د اقتصاد په شورا کې موږ هغه متخصصین لرو چې د مالی کال د شروع کېدو او ختمېدو وروسته غلطه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمې پریکړې نیول کېږي. همدارنګه که موږ وګورو فرهنګي شوراګانې دي چې شورا د چې په هغه کې زموږ د عنعنوي او هغه فرهنګي چارو د تنظیم او هغه متخصصین دي هلته، او همدارنګه د ښځو شورا د چې موږ په دغه برخه کې د ښځینه او د حق او د حقوقو د دفاع په موخه باندې هلته د حق او عدالت غوښتنه کوو. د دې تر څنګه د ځوانانو پارلمان و چې همدارنګه د انتخاباتو پر بنسټ باندې هغه رامنځته شو، وروسته پکې یو ډول صرف سمبولیک شکل پاتې شو، خو د ځوانانو عالي شورا چې اوس جوړه شوې ده او دا یو څه متفاوت شکل په دې لري چې په دې کې ځوانان هغه ځوانان په دې کې کولای شي چې د دولتي اداراتو د بودیجو څخه د نظارت وکړي. نه یوازې دا نه چې د نظارت خبره ده، د دې تر څنګ د برنامو طرحو د ستراتیژیو پلانونو پالیسیو تصویب دی چې له دې عمله ځوانان کولای شي چې ځانګړي طرحې او ستراتیژي او پلانونه تصویب کړي. د دې تر څنګ د ځوانانو د وړتیا او هغه ځواکمنتیا او پراختیا په تړاو باندې د اړوند هغه کوم نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي دولتي اداره دي هغوی ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. همدارنګه د ځوانانو او کولای شي په دغه برخه کې د عالي شورا له لارې چې منځمهاله هغه کوچنۍ پروژې طرحه کړي، تر څو چې دغه ډول طرحې باید ملي طرحې واوسیږي، نه یوازې د مشخصه یوې ساحې او یوې سیمې پورې اړوند واوسیږي. په دې کې به هغه طرحې مخکې ځي چې هغه ټول ملي واوسیږي او په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ واوسیږي. په دې ډول سره د شورا دندې او صلاحیتونه چې دي د ملي ګټو د ساتنې د سیاسي ټولنیز اقتصادي او علمي فرهنګي برخو کې د ځوانانو ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. که موږ زیاتره ادارات وګورو په هغه کې اطلاعاتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، او له دې څخه زموږ ډېری ځوانان ناخبره پاتې دي. هغه که په ولسوالیو کې دي، هغه که په داسې کلیو کې دي چې مطلب هغوی د ښار څخه ډېر لرې دي او هېڅ لاسرسی نه لري. په دې ډول باندې د ځوانانو د عالي شورا د ولسوالیو استازي تر چې موږ به ورسره میاشتنۍ ناستې لرو او د هغوی څخه به میاشتنۍ راپور غواړو کولای شي چې موږ یو ښه هدف ته ورسېږو. موږ یو دغه ډول معلومات او داسې یو غیر رښتینی ډیټا راټول کړو چې موږ کولای شو په هغه باندې یو طرحه جوړه کړو د ځوانانو ترمنځ. همدارنګه نور داسې کارونه دي د هغه ټولنیز او ورځني مشکلات او ستونزې د ځوانانو اورېدل او هغوی ته رسیدګي کول، دا یو مهمه برخه ده د ځوانانو د عالي شورا چې باید دوی ورته لاسرسی ولري. زه دا منم چې زموږ په افغانستان کې د ځوانانو په برخه باندې باور ډېر زیات کم شوی دی، ولې په تېرو څو کلونو کې د ځوانانو برخه ته ډېره زیاته توجه شوې ده. په دې خاطر چې دا یو ښکاره خبره ده، ځوانان د ملا تیر دی او د راتلونکي لپاره او د راتلونکي رهبران دي. نو که زموږ سرمایه ګذاري کېږي په داسې یو هېواد کې چې دغه هېواد 50% خلک چې دي ځوانان دي او هغوی ځوانه انرژي لري، هغوی باید په دغه د تهداب نه وغه بنیادی کارونو لپاره وګمارل شي. د داسې یو کارونو لپاره د اوس په دولتي اداراتو کې د بودیجو نظارت دا یو مهمه برخه ده چې څنګه په یو اداره کې په یو ریاست کې په ښاروالۍ کې بودیجه راځي، څومره بودیجه راځي، په کومو کومو لارو باندې مصرفېږي، هغه د اسنادو سره غوښتل دا یو مهم برخه ده د یو دولت لپاره چې ځوانانو عالي شورا دغه واک او صلاحیت لري چې له بودیجو څخه نظارت وکړي، وګوري چې د څومره بودیجه په کوم ځای کې لګېدلې ده. زما په نظر باندې د دقیق صاحب پوښتنو ته به دا یو ډېر ښه ځواب وي چې د ځوانانو عالي شورا کوم دندې او صلاحیتونه واکونه لري چې نظارت که موږ وګورو ډېری داسې ادارې دي چې هغوی ته دا حق ورکړل شوی دی چې هغوی د دولتي ادارات څخه نظارت وکړي، د هغوی د کړنو څخه نظارت وکړي. ولې دا یو خاص او ځانګړی پرنسپ د لارې نه د ځوانانو عالي شورا کولای شي چې د بودیجو څخه د برنامو څخه د ملي برنامو څخه دوی نظارت وکړي. وګوري چې دا ملي برنامه په کوم سطح په کوم ځای نه چې دا پلي کیږي.
د خپل پرنسین کې غونډه کې ولسمشر غنی هم دغه موضوعات ته اشاره درلودله چې ځوانان باید له دې موضوعات څخه نظارت وکړي، په ځانګړي ډول د فساد لمنځه وړلو په برخه کې دوی رول مهم وګڼلو. دغه شان ښاغلی غنی دا هم ویل چې دوی باید د ملي یووالي لپاره کار وکړي ځوانان. مننه غلی سلیم. ښاغلی افغان، یو اوریدونکي په سر کې وویل چې د دې په ځای چې د ځوانانو نه مشورې غوښتل کیږي، د سپینګیرو نه باید مشورې وغوښتل شي. فکر نه کوئ چې ځوانان له ډېر پخوا راهیسې په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ځپل شوي دي؟ مثلا د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیول شوی، دوی ته خدای مکه کم ارزښت ورکړل شوی دی په کور کلي کې، په ټولنه کې، په ټوله کې. نو له همدې امله شاید داسې پوښتنې راولاړیږي چې ځوانان به څه مشوره ورکړي، ځوانان به مثلا څه نظارت وکړي. تاسې چې د ځوانانو څو ټولنو د همغږۍ مسؤول یې، او یو وخت ځوانانو په مینیت کې مو کار کوو، په دې اړه باندې ستاسې وینا سره غوښتل په دې اړه تاسې واورم.
متاسفانه دلته په افغانستان کې تر ډېره دغه تفاوتونو یو عجیبه غریبه کشمگیر روان ده. موږ خو چې دلته افغاني ارزښتونه لرو، او دغه ارزښتونه چې موږ تاسې د نورو ارزښتونو متمایزه کوي، په دې معنا چې یو د ارزښتونو نه دا ده چې مشران ته همیشه باید درناوی موجود وي. خو متاسفانه کله کله داسې یو ذهنیت ایجادی کې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکوله چې کله د ځوان خبره را مطرح کېږي، د مشران داسې انګیري چې دا د مشرانو د ځوانانو د تقابل څه پروګرام ده چې په داسې حال کې داسې مسله به نه وي. او بله خبره دا ده چې ما اشاره وکوله چې دغه انسان فکري ځواک ډېر پیاوړی کېږي، او په همدې ترتیب سره جسمي ځواک پیاوړی کېږي. نو انسان کله چې پیدا کېږي، خو ماشوم نه خو تمه نه شي کېدلی. په همدې ترتیب سره کله چې د ماشوم نه شي کېدلی، نو په هغه اندازه باندې هم له جسمي اړخه سړی سړی کېږي، هم له فکري اړخه سړی کېږي. ځوانانو دغه ظرفیت نه باید استفاده وشي. خو دغه خبره چې دا تاسو وکړه، دا یوازې انسان کې دا خبره نشته. حتی زموږ تاسې سیستمونو یا داسې واضح ډول سره وایي، حکومتونو هم دغه تفاوت تقایل شوي دي چې همیشه ځوانان په ځای چې د دوی د ظرفیت په نیکو لارو کې استفاده وکړي، برعکس سونتوکو په بڼه ترې استفاده کړې ده. متاسفانه، یعنی دا خبره حکومت ته خبره دا ده چې دوی په کورنۍ کې هم دغه ماشومتوب له مهاله ځپل کېږي. دغه یو بد دود په افغانستان کې شته ده چې کله چې ځوان خبره کوي، نو په هغه باندې هغه ریټل کېږي چې دلته مشران ناست دي، او تاسو د مشرانو په مخ کې ولې خبره کوي؟ خیر، دا خو هغه ستونزې دي چې شته. د اوس مهمه دا ده چې څنګه موږ او تاسې په افغانستان کې دغه بېلابېل ظرفیتونه، که هغه د سینی کټګوري ظرفیتونه اوسي، که هغه نور ظرفیتونه اوسي، دغه ټول په یو محور سره راټول کړو، او بالاخره افغانستان کې دغه موجود کړکېچ د حل لارې سره راوباسو. که دا ځوان راباسي، که دا سپینګیری راباسي، که دا کشر راباسي، او که دا هم مشر راباسي، اوس مهمه دا ده چې موږ دغو تفاوتونو دغه دیوالونه باید سره ونړوو، او ټول یو بل ته سره لاس ورکړو، او بالاخره هېواد او هېوادوال له دغه موجود کړکېچ نه سره وباسو. اوس خبره دا ده چې کله د مسؤلیتونو خبره سره موږ تاسو کوو، یو اړخ ده چې هغه ځوانان ته متوجه ده چې ځوانان باید خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي. په همدې ترتیب سره بل اړخ بیا حکومت ته متوجه ده چې هغه مسؤلیتونو ته راځي کېږي، دوی باید خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. په دې معنا چې ځوانان باید د بې تفاوتۍ له سندروم څخه راووځي، او حکومت په همدې ډول سره دغه سیاسي بې ځایه بهرهګیري د ځوانانو له فکري او جسمي ځواک نه دا باید نور پرېږدي، او بالاخره دوی یو منظم سازمانونه باید په افغانستان کې رامنځته کړي چې دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه اوسنۍ معجلې ته حل لاره پیدا کړي. مثلا د سود مسله ډېره زیاته مهمه ده، کې باید د ځوانانو له فکري او جسمي ځواک څخه استفاده وشي. متاسفانه موږ تاسې که د مخالفینو کې کوم ځوانانو باندې پیاوړي دي، ځکه جنګي ځواک هم دغه ځوانان جوړوي. په همدې ترتیب سره که د حکومت اړخ هم ووایو، دلته هم دفاع ورته وایي، هر شی چې ورته وایي، همدغه ځوانان دي چې دوی ته ولاړ دي، نو زه هم په ځای دی چې د دوی د دغه جسمي ځواک نه د جګړې په برخه کې استفاده وشي، بهتره به دا وي چې د وطن د جوړولو په اعتبار باندې ترې استفاده وشي. په همدې ترتیب سره د دوی د فکري ځواک نه دلته د رغولو په اعتبار باندې باید کار واخیستل شي. نو د ما تمه دا ده چې د ځوانانو والی شورا چې ما چې هغه د دوی په اعتبار باندې واورېدل، متاسفانه په هغه ترتیب سره چې دا باید جوړ شوی وای هغسې نه ده جوړ شوی. اوسلان مهمه دا وه چې په دغه اولنۍ غونډه کې دا باید واضح شوی وای د دوی دغه کاري دوری باید معروف باید معروف وای، دا باید رانه شوی وای. خان خو د دغو معلوموالي په اعتبار باندې خپل قضاوت کړی و او د دې شورا د راتلونکي په اعتبار باندې دوی خپل نظریات سره شریک کړي وای. خور مثال ته دغه نظارت موضوع ته اشاره وکړه، ګورې دا یو شی غواړم واضح دم دغه تاسو راډیو له لارې وایم، هغه دا ده چې متاسفانه د ځوانانو د راتلونکي په اړه مې د ځوانانو دغه اوس ترې اخیسته ده. نو ما خبره دا ده چې ځوانان باید خپل د اوس د اوسنۍ پریکړو په اعتبار باندې باید ضرورت پیدا کړي او په دې توګه دوی کولای شي خپل راتلونکي سره تضمین کړي. کله چې موږ تاسو د نظارت خبره کوو، د نظارت خبره ماته یو ډول عجیب او غریب ښکاري. همدا اوس نظارتي ډېرې ادارې موږ تاسو لرو چې هغه رسمي فعالیت کوي، مګر په هغه ترتیب سره چې دوی د نظارت لپاره باید چاپیریال مساعد شي، متاسفانه چاپیریال ورته مساعد نه ده. نو دا به نو څرنګه د ځوانانو د عالي شورا یو غړی پرته دی او کوم میکانیزم چې هغه میکانیزم سره رامنځته شوی نه ده، دا به نو یوې ادارې ته ځي او د مربوطه موضوع په اعتبار به دوی نظارت کوي او هغه اداره به څنګه د دوی لپاره د زمینه مساعده وي. یعنی که یوازې د نظارت مسله اوسي، دغه شورا هغه راتلونکي د چندان هیله من نه یم. نو مهمه اوس دلته دا ده چې په ځوانانو کې د فکري او جسمي ځواک نه د استفادې او مؤثر میکانیزم باید په افغانستان کې رامنځته شي، او هغه نه یوازې په اقتصادي ډګر کې، نه یوازې په سیاسي ډګر کې، بلکې په اجتماعي ډګر کې او په فرهنګي ډګر کې. په مجموع کې دا شی میکانیزم را جوړ شي تر ځوانان د ټولنیز ژوندانه د بېلابېل اړخونه په مثبت لوري باندې دغه کې
مسیر ورته ورکی وی خوځي. ډیره مننه افغان صاحب، بیا هم تاسو سره زو دقیق صاحب. یو شمیر انتقادونه داول چې مثلا د افغان صاحب په خپل خبرو کې ویل چې یوازې نظارتي بنه ولري دا شورا شاید ډیر موثره نه وي. مثلا ځنی انتقادونه د موږ د اوریدونکو په خبرو کې هم داول چې مثلا د سیمه کې هم ډیر شوراګانې په بیلابېلو برخو کې جوړې شوې دي، ولې کار ډیر اغیزمن نو. فکر کوي ولی مثلا دا سي انتقادونه رامنځته کیږي؟ آیا حکومت ولی دا شان شوراګان رامنځته کوي چې به رول ډیر اغیزمن نه وي، یا مثلا د دوی کار ته ډیر پاملرنه نه کیږي؟
تورمن صاحب، زما نظر دا دی، تاسې د اورېدونکو د ګډونوالو نظرونه مې هم واورېدل او دا کله هلته معلومي خلق ډیر خوشبین نه دي. یوازینی علت ما په نظر دوه علت کېدای شي. یو دا چې دغه پلانونه چې جوړېږي یا د دې لپاره ستراتیژي او پالیسي جوړېږي، تر ډېره هغه څه چې پکې ویل کېږي یا په کاغذ لیکلي وي د حکومتونو هدف هماغه نه وي. هدف تر ډېره دا وي چې په یو معلومه مقطع کې او په یو معلومو سیاسي شرایطو کې حکومتونه ځان د هغه خپل موقف د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره په مختلفو ډولونو شکلونو مختلفې حلقې مختلف اقساط د محدود وخت لپاره منظموي، له هغو هغه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار اخلي. بیا که هغه واخیستل سیم نور هغه اقشار و هغه شورا که شورا وي که ټولنه وي که بل څه وي د هغې ملاتړ پرېږدي، او که هغه هدف ته ونه رسېدم پرېږدي. عینم د ځوانانو لپاره همدا خبره ده. څلور پنځه کاله وړاندې چې د ځوانانو پارلمان جوړ شو، په هغه وخت کې موږ دغه کسان درلودل. همدا حکومت و چې کولای شوای چې هغه د یو اوږد مهال لپاره چې یو پراخ لیدلوری ولري او څو کلن ویژن ولري، په دې اساس د هغو لپاره هغه د ځوانانو د واقعي شرایطو په اساس د هغو لپاره پلانونه او پروګرامونه جوړ کړي او بیا یې تطبیق کړي، نو به دا انسان نه رامنځته کېده، دغه ډول به نه بدلېدی. خو متاسفانه په هغه وخت کې همداسې نه دي سوي. اوس هیله دا ده چې دا ځل چې کومه شورا جوړه شوې ده، تېره موږ باید هېڅکله دا ونه وایو، د حکومت یا د حکومتونو او د اقشارو دوی ورته یا شعاري فعالیت کوي یا عملي کار کوي د هغو ګډ په تقابل کې نه وي. مثلا راتلونکي سول پروسه کې ممکن دولت د ځوانانو حمایت ته ضرورت ولري او له دې لارې حمایه کړی شي، خو په بدل کې د ځوانانو هغه د ځوانانو واقعي ستونزې د هغو لپاره همکار وکړي، هغه دې دوامداره وساتي. یوازې کله چې په دغې برخه کې حکومت خپل هدف ته رسیږي یا ځوانان یې ملاتړ کوي د حکومت د دریځ، دا ښه خبره ده، بده خبر نه ده. خو هغه څه چې کاغذ په مخ لیکل شوي دي، مثلا د جګړې اصولې، د تعلیم، د صحت، د ځوانانو د کاري فرصتونو او د نورو نورو طبعاً په کاغذ په مخ ښې خبرې لیکل کېږي، په هغو کې دې موقف کار ورسره وکړي، ملاتړ دې وکړي او دوام دې ورکړي. که چېرته داسې ونه شي، دوامدار به همداسې جوړښتونه رامنځته کېږي، لګښت به ورباندې کېږي، خو نتیجه به نه ورکوي او د خلکو باور به لا هم ضعیفېږي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې ځوان په خپله که یو دولتي جوړښت یا ملاتړ یې تر شا وي که نه وي، یوه لویه کتله ده د افغانستان ځوانان، لویه فیصدي ده، هېڅوک یې له پامه نه شي غورځولی. خو دوی باید له وړو وړو غوښتنو راتېر شي. حکومت به طبعا خپل اهداف لري، خو د حکومت تر څنګ د حکومت اهداف د ځوانانو له اهدافو سره په تقابل کې نه وي. دوی هم د خپلو اهدافو د دې لوی قشر د اهدافو لپاره له دې حکومتي یا دولتي ملاتړ استفاده وکړي او واقعي کار دي وکړي.
ډیره مننه دقیق صاحب. اغلی سلیم، تاسو راته ووایئ د دې راتلونکي پروګرامونو په اړه، اوس خو دغه شورا جوړه شوه، اوس تاسو څه ډول غونډې به لرئ؟ یا میاشتنۍ غونډې به وي، اونیزې غونډې به وي، یو مشخص دفتر به وي، ولایتونو کې به خلکو سره کار کوئ؟ څنګه اوس کار مو څه ډول پیل کړی دی او څه ډول به مخ ته ځئ؟
د کارونو په رابطه باندې چې د ځوانانو عالي شورا باید په کوم ډول او په کوم ماحول کې باید هغه خپل کارونه شروع کړي، هغه دا دی چې لومړی په سري یو سروې به کوو، موږ چې وګورو دغه د ځوانانو ستونزې، مشکلات چې کوم یو دی، وروسته له دې نه چې پنځه لومړني اولویتونه د ځوانانو هغه ستونزې دي چې هغه به کله مشخص کېږي، بیا به وروسته د طرحو په شکل باندې وړاندې کېږي او بیرته به هغه د ځوانانو هغه ستونزو مشکلاتو ته رسیدګي کېږي. چې لومړی خو د ولایتونو په سطح باندې، د زونونو په سطح باندې کار کول دي چې د زون استازي به په خپلو زونونو کې د ولایتي استازو او د ولسوالیو استازو سره په شریکه باندې کار کوي او رښتینې ډیټا او معلومات به راټولوي. له هغه وروسته به پنځه لومړني اولویتونه هغه مشخص کېږي، وروسته به د ولایتي استازو سره د ولایت په مقام کې چې د میاشتنۍ غونډې نیول کېږي، دغه ډول به په مرکز کې میاشتنۍ تخنیکي غونډې نیول کېږي او درې میاشتنۍ غونډې به نیول کېږي چې د دې په راز کې به خپل ولسمشر غني هم موجود وي او هغه کاري ریپورت به زموږ خپل هغه مشخصا ولسمشر غني ته وي چې موږ به هغه د خپلو کارونو ریپورت هغوی له ورکوو. او په اوس وخت کې زموږ د کارونو هغه شروع او پیل خپل په منظم ډول د معلوماتو را جمع کول او د ستونزو او مشکلاتو راټولول دي چې ځوانان د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي او لومړني ضرورتونه په ټول افغانستان کې د ځوانانو لپاره څه دي چې هغه ته باید د هر څه د مخه رسیدګي وشي.
مننه اغلی سلیم، تاسو د ننګرهار ولایت نه په دغه شورا کې که اشتباه مې نه وي کړی، نن په ننګرهار ولایت کې درې واکسیناتوران چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسینې څاڅکي ماشومانو ته په خوله کې اچول، دوی وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې د انعکاس تلویزیون درې کارکوونکي په یوه ورځ باندې ووژل شوي. تر هغې مخکې د انعکاس تلویزیون ویاند ملالۍ میوند ووژل شوه. پې فکر نکوي په ننګرهار ولایت کې د جنونو لپاره د کار ساحه د نامنې لامل ډیر راتنګ شوې ده او په دې برخه کې اړتیا ده چې کار وشي د ننګرهار د ځوانانو د فعالینو او د خزینه فعالین لخوا په ځانګړي ډول حالته.
بالکل متاسفانه چې نن موږ خپل درې تنه فعال خويندې هم له لاسه ورکړل چې هغوی د واکسین او پولیو په برخه کې د یونیسف ادارې سره کار کوو چې په مختلفو ساحو کې هغوی په نښه شوي د نامعلومه وسلوالو له لورې ولې دا ډېره مهمه موضوع ده چې په ننګرهار ولایت کې واقعا د ښځینو لپاره هغه د ښځینو د کار هغه ساحه ډېره محدوده شوې ده. که چیرې مخکې به زموږ ښځینه یارېدلې په دې چې هغوی په ولسوالیو کې کار کوي یا د عادي مامورینو او معلمینو په صفت باندې په دولتي ښوونځیو کې هغوی استادان وي هغوی بلدي یارېدلې ولې اوس په خپله په ښار کې زموږ هغه د ښاري اوسېدونکو لپاره هم د کار هغه ساحه ډېره زیاته محدوده ولې دا لومړیتوبونه دي د ځوانانو د عالي شورا لپاره چې خوشبختانه موږ د یک شنبې په ورځ باندې د ځوانانو عالي شورا استازو غړو د هیواد د لومړۍ مېرمنې سره وکتل چې بي بي ګل خپل خوشبختانه په د خزینو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري او هغه ټول کارونه یې د خزینو په برخه کې دي چې دغه یوه ستونزه ډېره زموږ دپاره د مهم وجه دا موږ ورسره شریکه کړل او هغوی موږ ته وعده راکړل چې موږ به حتما د دغه پلټنه کوو په دغه برخه کې به د ښځینو لپاره کار کوو ولې په ټوله کې په ننګرهار کې چې شرقي زون دې لپاره به موږ یو منظم میکانیزم جوړو او یو مناسبه دغه طرحه به ورته جوړو د دې لپاره به د ښځینو د لومړی د دې هدفي وژنو لپاره چې څه ډول د دې څخه مخنیوی وکړو دغه کارونه به زموږ ان شاء الله مخکې ځي چون اولویتونه زموږ لپاره همدا دي چې نه یوازې دا چې یوازې که څه هم ډېری زموږ ځوانان د ځوانانو د عالي شورا د جوړېدو څخه ناراضه دي ځکه چې ترخې تجربې د تیرو کارونو څخه لري خو ولې دا به یو ډول متفاوته په دې واوسیږي چې انشاءالله یو څه لاسته راوړنې به ولري او د ټولو ځوانانو سره به دا شریکېږي نه یوازې د کاغذ پر مخ به نه پاتې کېږي ولې دا به زموږ دپاره لومړیتوبونه شي موږ به انشاءالله په دغه د خزینو په برخه کې کار کوو چې دا زموږ دپاره یو مهم موضوع ده چې باید په دغه برخه کې کار وکړو.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو لطاسه مننه چې د خبرونه مو په ډیره وسلمندۍ سره واوریدله. د خپل درنو ملمنو هر یو د ځوانانو د عالی شورا غړي اغلی سایری سلیم د ځوانانو د خپل فعال خغلی صدیق دقیق او د ځوانانو د موینیت مخکنی حقوقي رئیس اغلی ودود افغان څخه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. موږ هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې د حکومت نه هم دغه شورا د کارونو د تنظیم له ادارې یو ملما ولرو خو له ډیرو هڅو باوجود بجبیالی نشو. په دې هیله چې د ځوانانو عالی شورا نه یوازې دا چې پر حکومت د څار د کارونو د څار په برخه کې رول لري لکه څنګه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ملي والی په برخه کې او دغه شان د سولې د ټینګښت په برخه کې او له جګړې د افغانانو د ژغورلو په برخه کې هم دوی ماسر او ګټور کارونه ترسره کوي. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولري.
ਸਾਰਾ ਮਸਤੀ جوړ کا.